شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا زادی رادیو پښتو خپرونه ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاش څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسو ولای کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول، د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو د دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسلوالو چې په یوه کور کې سنګر نیولی و او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګوب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم مقتدا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګوب له وخت وي. خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، د کور کې دوی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې وه. له هغه ځای څخه یې په افغان امتیزو کور باندې ډزې کړې وې.
د والی ویان دغه راز وویل چې له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرژوب له دعوې څېړي. له دې مخې د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوملړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه یې لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سپوره رسمن بودیجه دی نړیوال ټورنمنت ته ده سوال شوی، اما په دوار کې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکی چاره هم دا اوس تر لاس باندې دی. ډیر زر به ان شاء الله دا بودیجه دی موږ ورکړو ترشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دی کمیسیون ته د لازمې بودیجې د نه رسېدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شو. د متشبسینو د عالي بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفې کموي. د وویل پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګرو تعرفه به کموي، همدارنګ به موټر چې بندرونو ته راځي د خروج اجازه ورکول کېږي، او دغه شان د تورخم د بندر په اړه هم ژمنه ورسره شوې چې هغه به د 30 ساعتونو په مخه پرانستی وي. نوموړي وویل دوی هیله مند چې د پاکستاني چارواکو دا ژمنې عملي بڼه خپله کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت دغه باغونه په اوو ولایتونو کې د 20,000 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوو ولایتونه ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست دي، او دا هم هغه ولایتونه دي چې د خرما باغونو جوړولو لپاره ښه شرایط لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. حسن روحاني پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي وو که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوسټ ورسپانې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې جان کیری او باراک اوباما ته کړی وو. د دې هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او ووت او پر ایران بندیزونه ولګول. د ټرمپ ادارې ویلي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبلدایف په پسات تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې کریما امانقول وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایف شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د مې له میاشتې راهیسې د پخواني مرستیال صدر اعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 سم کال زندانه د باتوکایف د خوشې کېدو په مهال په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوي دي. او د روسیې په باشکورتوستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دوهم لوی ښار نبیریژینی چلینې ته روان و چې چپه شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدل او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان او کندهار پر لویه لاره پرتی نظامي اډې سرتیری شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي.
مطرح د تلویز راځي مطرح یې وزن مسکونی تر رسیدلی دي. د دوه ورځو شوې دي چې بخښي ګر سره په تنده ناست یو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وايي په جغتول سالی کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي.
دلیل شو سوال طالبان چې اکثریت د سری قطعې غړي وو په ډیرو مهمو پیښو کې دوی لا تلودل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا د ایران د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خبرو ته چمتو دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رای زما حق خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پلیکو کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې دغه مرګ ژوبلې 80% کې برخه د وسلوالو مخالفینو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي سره د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2300 نور ټپیان شوي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکاتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې ملکی مرجوب لجریان لري او بشری حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دی. نو ملکی وګړو ته هر ډول ازیان رسول له بشری اسلامي او د جګړې له اصول سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خکیل اړخونه له بده مرغه د برخې ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت خبر شوی ارقام د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون له ارقامو سره تفاوت لري. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د زیاتې جګړې له کبله په افغانستان کې 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2214 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه خبر شوی ارقام د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1 نیټې له پیل تر 2019 کال د مې د میاشتې تر 1 نیټې پورې دي. په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس شپږ ته وژل شوي او 55 ټپیان د امریکا پر رهبرۍ د ائتلاف لوري افغان امنیتي ځواکونه د تشپې ته وجل شوی او نوی ټپیانو همدارس د نورو مخالفینو ډلو لخوا 258 وجل شوی او 1901 ټپیانو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې راپور کې همدارس وویل شوی چې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 26 وجل شوی او 9 ټپیانو ته د نامعلومو کسانو لخوا زیان اوښته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخوا په پرتله د جګړې له امله ماشومان او مېرمنې هم اغېزمنې شوې دي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سویلي، سویل ختیځ، شمال، شمال ختیځ او مرکز کې ډېر تلفات ملکی کسانو ته اوښتي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پیغام ته ځواب نه دی راکړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
تاسې ازادي راډیو اوریوه مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکي تلفاتو پر کچه د کچې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل دا شي چې د جګړې شکیلې غاړې د جګړې قوانین نه مراعاتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکاري ناجي صافي مرکه کړې ده او په سر کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلې دي.
متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې شکیل په جنگ کې په دا اتله سو کلو کې د جنگ کم قوانین چې د حق نه مراتی نه د حکومت خو او نه طالبان خیر طالبان نه خودی له ګیلم نه کیږي په دایشو هغه تروریستي ډلونه خو قطن ګیلم نه کیږي ځکه هغه قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللی مساکر په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکی ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفاتو په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین د ملي او بین المللی کې دا یو اصول دی جنگ ته عام بګړي یا سری ستنګری ماشومان دا باید خوندیتوب بولدی.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلی زیاتیږي؟
تاسو پیږی چې کم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې ځای نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وس دې چې هغه صاحب معاصره کي بالاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځای نه وباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او د توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسو په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خواسته او زمي افغان د افغان په صدر ما هیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راز قوي بمونه کوي روسان و رسکات پوری بدلته استعمال کړه، امریکا نه د بمونو مورې دلته استعمال کړه. هر څه دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وو چې د جګړې په لیکو کې یا همداسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغان سوداګرو د ستونزو د حوالې په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته ستون شو. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه راټیټه کړي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي، اس کټریاتیک وجلته کې چې موږ تعرفه کښته کوو دارنګ هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکو چې په خو نه وو امدارنګ د تورخم د بندر پاکله واده ورکړی چې د سلری ساته کیږي
دوی هلمند چې د پاکستانی چرواکو د شمنی عملی جنب پیدا کړی د پلاس حل کې د چې مخکې تر دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال هم له پاکستانی چرواکو سره په یو شمیر ستونزو خبرې کړې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالر پرڅخت په وو ولایتونو کې د خرما 2200 هکتاره تجارتي باغونه جوړیږي د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل
قرار است د ولایتوي ننګرهار لغمان خوست هلمند قندار فراه و نیمروز باغای تجارتی خرما
نموری ویل د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 15 کلونو پورې جوړیږي او بودیجه به د ترنی وزارت ورکوي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 500 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوس هم اوس ورځو یو نړیوالې موضوع ته امریکا د ایران د ولسمشر هغه ورستۍ وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لری کړي دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي اروپایي قدرتونو هم د واشنگتن او تهران پر خبرو ټینګار کړی دی سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال را سره شریکوي چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی ستانکزی صاحب مننه لومړی خداره ته وایي چې د ایران ولسمشر دقیقا څه ویلي دی او امریکا څه غواړي
سلام تاسو اوریدونکو ته د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته چمتو ده د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال لا ټومی تړونه تیر کال د وټلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ د ترامپ اداري ویلی وو دغه تړون به ایران ته دا ورتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړ کړي تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړه وي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی دا مسله د دې سبب شوی چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري صنعت د تیلو فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له عمله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواخي تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي د همدې میاشتې په لومړیو کې امریکا تکل درلود چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم تحریم کړي خو د ولسمشر ترامپ ادارې پرون یکشنبه هغه ته د امریکا د ویزې له ورکړې سره موافقه وکړه چې وکولی شي دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه واخلي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و د هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و
ستانکزی صاحب اروپایي مشرانو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه څه ویلي دي او آیا ایران مخکې داسې کوم وړاندیز کړی و
د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی چې په مټې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي د دغو هیوادونو مشرانو د یکشمې پورس په یو بیان کې چې له پاریس خپور شوی ویلي موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو بریتانیا فرانسه جرمني روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي ایران په خوا څو واره له امریکا سره خبرې رد کړې وي تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي خامنه‌ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې په خپل حمله داسې یو ګام اخیستی و چې ایران د لورانکارو کارونو لاس واخلي او له سره د خبرې وکړي امریکا وایي ایران په سیمه کې تروریزم تمویلوي او د منځني ختیځ په اکثرو نارامیو کې لاس لري ایران بیا دغه خبرې ردوي
مننه صفی الله ستانکزی چې د دې موضوع په اړه معلومات راکول چې امریکا د ایران هغه وړاندیز رد کړی دی چې ولسمشر ویلی وو چې امریکا له ایران نه اقتصادي بندیزونه لري کړي دای چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده چنار پنون ته نظامی اډی سرتیری وای وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهیسې محاصره کړی دی او که خوراکي توکي ورونه رسیږي ل لوږه او تندبه مرسي. د ملي پولیسو دغه اډه د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پراته ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواکونه دې ورور رسیږي او له محاصرې دې خلاص کړای سي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د یادې اډې د خلاصون په هدف سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلارې په اوږدو کې د چنار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیري وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي وریجې دي او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نه سي.
او دوستانه ټپيان ساتي ټپيان لرو ساتي ټپيان شو نور نور ورو ورو دلوزه د پند د مشکل سره مخې موثره ای ورو ورو موثره د تلويش راز موثره ای وزن مستونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې دي چې بخې ګر سره پتون د ناستي ځل سر بار د چنا د قرارګاس خبره کوم او ورو ورو د شاو ورو د کیز مخې مز ماتره او د شپږ ورو د ډیر ټیم ماتره سوي دشمن ډیر نه جاته وې دي مز نه و بلرو نه خوراکي شان لرو مز دې تم صح ماته رايو هر زونه راکې د شپې شپاستا روزه و هر روزه پر مز باندې راوي مز زخمیان هم لرو د په قرار کې شیدان هم لرو مز ته یی چا در دی وسه مز سره سره نه خلاص کړی وروره مز بشره غنی در دفتر پر لا ژوندون وږي په خزو کې دا تداسي پوسټي مخې سره پټ کړی دی په پوسټو کې دا چې ښکاره تداسي مذاکر نه چې د عمر مې یو ساعت تسلیمې ژو خو نه نه دا نو د خپل سره وعده کړی دی چې دشمن ته لاس په لاس کې نه ور کوم یا خپل ځان بلې ولو ټول یا بهاره پر یو خاطر غکو بل پس په کورو کې راتناست کورونه برکلې دي ډوډۍ را باندې بند کړې ده او په را باندې بند کړې دي بل سندر وسات ټاپ کوچو سندر وسات د شپې تر ورځې را باندې راځي او د ورځې به ساتناست سیا دي څوک تشنه ته لا وتاي نشي بس نه راکم ناشت نو سره مورز
دغه سرتیری وای ک ژر تر ژره له ماسری خلاص نس یا یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو لوز یا وتنګي بمړسي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دی ورسي او له ماسری دی خلاص کړي.
د دولت سره دا غواړو چې موږ د دولت بچیانو د کبربند مو په صداقت سره تړلې دي د لوز او تر او تنګي کبلونو تنظیم ورزه سیم یو څه توجه مستو کې نشته وجوره ته وکړي نشته وجوره ته تای په لیا د دښمن څخه نه ریژم نه د دښمن څخه د غکیزم نه د دښمن ته ولار یم زګر مو تر لسکړې دی د وسره جنگي یم زګر په زګر خو د خدای په لیاز زسته او په دې ما ته وکی تصی بچانی ته تی ځان ته څه نه ولي پر خپل سره ته یې غلې دور وزان د خاص وزان د ولسوالۍ ته زره غلې در ته ناشم خپل سر نه راغلې هغه دولت را وصلن دلته څه نه ولېم.
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي. خو نو موړی وایي چې د یاد قرارګا د خلاصون په مخه سیمه ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
زغه دې څنګه قرارداد موږ ماشام قطر اتولې دي روان دي پر لارې دي ښه ځواکونه مسره دي پولیسوم دي نو ان شاء الله چې موږ خپل د بزانو ورورسته یو دا ما سره نه نشو دا یو مخ دی روان یا مګا پر شروع دي چې دا ورته دي چې دا تر هغه ته راځي چې دا دشمن دره
د چینار د غسیمه د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو نه امن سیمه ده چې د چيري روزي په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړي وو چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په پښکې مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
تا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید و مو ورېدل چې د چنار په نوم د نظامی اډې سرتیری وای وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي. که څه هم اوس د میدان وردګ ولایت هغې پیښې په اړه اورو چې پکښې ویل کېدل چې میدان وردګ ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څلور ملکیان هم وژل سوي دي. خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي د طالبانو د سرې قطې تر شلو زیات غړي وژل سوي دي. صالح محمد صالح د والي لویان سره خبري کړي او پښتنې کړي چې په جغتو کې د وروستیو عملیاتو وروستی حال څه دی.
وړمش په د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شوي ول چې هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې موږ ته معلومات راکوي لکه مدیریت توریزم او د خپله د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا موږ امنیتي ارګونونه کشفي ارګونه دغه ټولو د معلومات له مخې چې موږ د یوې رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطې په لومړنیو معلوماتو کې کاسنو چې وژن کیږي خو ورسره د پړه کښو چې دلنه درکه وو د دې تعداد تلیر شته د ښوی وو چې تلیر شو سوال طالبان چې اکثریت د دې سری کې تیغړ وو او په ډیرو مهمو پیکو کې دولت لودل دا لمن جوړل شي وو د دې ترڅنګ لکه موږ څنګه چې امنیت ځوګنیا کشکور غنو هغه معلومات راکړي وو راپور موږ تر کړو هغه دا هم وو چې د دې ځنې مشرکلونه چې تاسو چې ځین کو ټکو څخه د کوغه هم لمن جوړل شي وو مخته لکه څنګه چې د ځین خلک د ملکی کسانو د مرګوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دا خبره کړې ده هغه تر اوسه پورې هم مخته خبره نه تایید کړي چې ګوکه ملکی وګړو ته د مرګوب له وخت بي خو ویل کېږي دا یو کور چې څلور کسانو جوړ شوی دی د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې دوی یو مشهور وسوال وو په دې یو مشهور جنگلای او دغه برخه کې دوی د کور کې به د مستار په توګه یا هم د څنګه په توګه استفاده کړي ول هغه ځخه په افغان امتیاز وکړي یا هم په ټوله کې په امتیاز وکړي باندې د دې کړي وي چې دغه په مقابل کې بمبار یا پېښلا یا هم هغه مقابله جګړه کې دغه څلور کسانو جوړ شوی دی
تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسله څه جنجالي سوي و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ د یو څه ته خبرې ولې شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټولو عملیاتو کې ولایتي ادارې د ټینګار هم په دې چې بعد په ټولو عملیاتو کې ملکی وګړو سره مال ټولو ته جدي پام وشي هغه ته د فنیتو په اړه جدي اقدامات وشي او لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په اکثریت پروګرامونه کې اکثریت عملیاتونه کې ورسوال طالبان د امازون څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د څنګه په توګه استفاده کوي نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تېر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو ته مرګوب له البته اوښتي وي خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تېره پېښه ده تر اوسه پورې موږ ته کومې یوې سرچینې یا منابع هم دننه ده تایید کړي چې ملکي کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي. بل
د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زی و چې په دغه ولایت کې د وړمې ورځې د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس اوسېدونکو یم اوس راغلی یم دلته په مهاجرې کې یم اوس په ریګریشن کې پروت یم شی نه لرو در به در یو ټوکټک مو یو وخت په کښتو هم موږ ته راته ونه ویله چې بار کړي وو نه هېڅ ته تللی شو نه کېریا لرو نه تر بله تللی شو در به در یو اوس دا یو خواسته اړو ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره د مرسته وشي والا زبین نه وتلی نو خدای په امان مخته مو شو.
زنګر محمد زنګي د کندهار ښار د نن سوالي نه خبرې کوم. ډېر هیله کوم چې دا کړه د ښاپر دروازې سړک ډېر خراب دي. دا ملکی وګړي ډېر پسند کې جرام مریضان نه څللای دا دغه نه څللای دا سړک باندې دي چې واخی وي خو دا ولې ما څه څه توجه دا غره چې دا سړک څنګه دغه وکی نو نو مخ نه نيته پسند. کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوټونو سیمینه می تاسو ته زنګ وهلې دي. زه د ازادۍ رادیو للارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په د سلام می د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خو خوشاله شو چې د کاټوټونو سرک محترم والی صاحب افتتاح او کار به ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه غوښتنه لرو چې موږ دغه سرک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسونو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته را لېږلی وو. د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په کابل کې 12:30 بجې کېدونکې دي. لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي دی. والي ویان محب الله شریف زی نن ازادي راډیو ته وویل د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلو کې وشول د طالبانو د سری قطې تر 20 زیات غړي وژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په وو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به په راتلونکو 50 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرماونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته کړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. پخوانی دفاع وزیر بوسورمان قل تبلدایف په فساد تورن شوی دی. د روسیې په بشکورتستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رای زما حق واورو.
زما رای زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رای زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیست کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی. دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی، ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی، دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی، آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري، دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي، په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب دیوان یازی او ارزو ساپی او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمانه دي. د یادونې ده چې دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم رابللی وو، خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې راسره ګډون وکړي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پښتنه له دیوان یازی نه پیلو. دیوان یازی، تاسو څه لپاره اعتراض کړی؟
ډیره زیاته مننه. دغه ټاکنې کمیټې رسوي، البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومه ده چې ډېری د فساد او درغلۍ نه ډکې وي. کله چې پارلمان افتتام شو، رئیس جمهور د دواړو کمیسیونونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم مسرنوالۍ ته معرفي شول. مونږ تقریبا څلور مېرمنې چې په دې تراس کې څلور مېرمنې هغه مېرمنې چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې، په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیل، پرته له کومې خبرې له لیسته وستل شي، او دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلی. او نورې مېرمنې مونږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي، رای لرلی، خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي. تقریبا 12-13 مېرمنې درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرایه او دارګ مخ ته مونږ د عدالت لپاره خیمه واله، ما متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زمونږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ. نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتو چې مونږ سره لیدلی وای، له لیدلو نه یې ډډه وکړله. اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دو ځلې موږ باندې پولیس حمله وکړه په زور خیمه ټوله کړه تر دې چې میرمنو سره خشونت مو کړ. بیا دغه څو ورځې وړاندې ماښام ټایم و نیمې بجې چې انتحاري زموږ پر خیمه راغی، غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي، خو د خدای رحم و موږ ټولې وساتل شولو. هماغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو، موږ خدای وساتلو. خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیو او تر څنګ یې خیمه په تشدد سره ټوله کړله. نو زموږ غوښتنه همدا وه چې زموږ غږ باید واورېدل شي، موږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي.
وړاندې له دې نه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړي، د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون، تاسو محکمو ته عرض نه شوئ؟
ولې نه، موږ له هغې وړاندې لوی څارنوالۍ ته ورغللو، هغوی زموږ عرضې وانخیستلې. وایي دا د کمیسیونونو فیصلې دي چې موږ غرض نه شو لرلی. بیا راغللو سترې محکمې ته، هغوی هم موږ ځواب کړو چې دا د کمیسیونونو فیصلې دي او دا نهایي دي، موږ د دې صلاحیت نه لرو، قانون موږ ته اجازه نه راکړه. بیا موږ محکمې ته وویل چې دلته زموږ په حق کې جفا شوې ده، موږ سره ظلم شوی دی. کله چې چا سره ظلم کېږي، حتمي ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورځي او هلته د خپل حق پوښتنه کوي. نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول حتمن، ځکه زموږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړه. خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته، نن میرمنې بیرته راغللې، د سترې محکمې دروازې مخ ته خیمه وهله. تر هغې چې زموږ د عدالت غږ وانه اورېدل شي، عدالت تامین نه شي، موږ خیمه نه ټولو همدلته
بنا. معلومات له مخې چې موږ یې لرو، ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوی، او کله چې دوم لیست کې ته ناکامه اعلان شوې، تا ته دوی قناعت څه و؟ څه درته ویل؟ ولې تاسو د لیست نه وایستئ؟
اوس زما لپاره د اندېښنې وړ خبره هم همدا ده، لکه څنګه چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، نه ماته ابلاغیه راکړل شوې، نه فیصله راکړل شوې، او نه هم زه ستنه افغاهي ته وغوښتل شوې. ما زما حریفې ته مثلا د هغې په ګټه باندې ابلاغیه ورکړې ده، هغه یې ستنه افغاهي ته غوښتې یو ځل نه دوه ځلې، او د هغې په ګټه یې فیصله کړې ده. قانون خدا و چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، دوی باید زه غوښتې وای، ماته دلایل ښودلي وای، اسناد راکړې وای، ریزلټونه راکړې وای، چې په دې اساس باندې ته نشي کولی په نهایي لیست کې بریالی شي. حداقل زه پوه شوی وای. کله چې لومړی لیست اعلان شو، بیا په ننګرهار کې د 340 محلونو تفتیش وشو، چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو، ملي امنیت هم نظارت لرلو، تر څنګ د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول. اما هلته د کومې میرمنې رایې زما نه زیاتې نه شوې چې هغه زه د وروسته شم هغه د مخکې شي. کومه میرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی، د دې 215 رایې په تفتیش کې باطل شو. دا مابسه په پنځم پوزیشن و، دا لاړه شپږم پوزیشن ته، دین یو بل میرمن را مخکې شو. هیڅ یو محل نه دی موندل شو چې دې په کې لس رای پیدا شوي. فقط څو ریزل شټونه کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسیون لاس وهنه کړي، 15 کړي، یو ورته 11 کړل، همداسې دوه ورته 22 کړل، یو څلور ریزل شټونه کې ورته لاس وهل، او هغه ریزل شټونه ماته رانه کړ شو، قسم زما قانوني حق. نو مرکزي شکایت کمیسیون استنه افغاهي ته نه غوښتلم، هغه بریالی اعلان کړ، او زه هیڅ خبر بارم نه، او زما باورم نه راته. کله چې لیست اعلان دم، تر اخیری لحظه پورې زما باور نه راته. خو چې کله لیست اعلان شو، چې ګورم زما نومونه د بل چا نوم پکې و.
ارزو سپیتا سه کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نومونه هم، خو بیا ورسته تاسو نومونه وایستل شول، تاسو داسې اسناد په لاس کې لرئ چې په لوی لاس تاسو چا لخوا نومونه د لیست نه ایستل شوی؟
سر زیات تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستای که در برنامه حضور دارن. آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار، قسمی که برای تمام مردم افغانستان معلوم است. خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم. در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم، با شماری که در قندار شد 700 محل پیش از اینکه لیست ابتدایی ما اعلان شود، 700 محل با شماری رفت، باز لیست ابتدایی ما اعلان شد. ما 3000 رای برده بودم، رای ما را بسیار کم کردن. همونجا هم از ما پیسه تقاضا شد که شما رو ما در لیست اول میخوایم برنده کنین، شما رای، یعنی رای منظور از اون ازی بود که ما پیسه برشان بدیم. خب ما خودم در مور آرای خود، دارای پاک خود، ما کامیاب شدم، 1848 رای ما در لیست ابتدایی برنده بودم. خب زمانی که باز دوباره که لیستا اینجا آمد، بعد از لیست ابتدایی باز شماری شد، 206 محل با باز شماری رفت. در 206 محل باز شماری که شد، در قندار نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد، تمام آرا در جای خود مانده. خانم که برنده شد، رقیب ما 702 رای بردن، ما 1848 رای ما برنده بودم. هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده. پارچه ابلاغی کمیسیون شکایت بر ما داده، در پارچه ابلاغی از اینا ما برنده اعلان هستم. خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم. ما دوباره لیست، زمانی که لیست ابتدای نهایی اعلان شد، ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم، اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده، شما اجازه ندارین. حداقل خب ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بتن که ما امیر خب ما بفهم خود
دغدغه شکایتو کمیسونو که د انتخاباتو کمیسون تاسو ته وخت نه درکاو؟
کمیسون شکایت هم وخت نه داد، کمیسون انتخابات هم زمانه که لیست اعلان پیش ازی که لیست اعلان شوال، ما د لیست ابتدایی که برنده بودم، ما میایم روی سوال شما، لیست ابتدایی که اعلان شد دیدن که ما برنده استم، رئیس ولایتی قندار آمد کابل، دوباره امرای ملاقات کرد، خواستشان می بود که شما باید $1,000,000 بر ما بدین، $1,000,000 آمریکایی. باز ما بسیار ایچه شدم، گفتم والا ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفری شروع کردیم، ما اینقدر امکانات ندارم که ما برنده هستم، چه قسم به شما $1,000,000؟ گفت نه، ما میخوایم رای شما رو حفظ کنیم، شما رای بردین درست است که برنده هستین، میخوایم رای شما رو کم نکنه، دست نخوره، حفظ کنم. بعد از او ما بسیار چه نزنی کردیم امرایشان، گفتم من خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتم، صدایش گرفتم، صدایش ثبت کردم از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله استانکزی، من صدایش ثبت کردم، باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم، باز موفق شدم یکم تصویرشم بگیرم، از اوره کمره مانده بودم تصویرشم گرفتم.
اسناد دوست پلاس کلری؟
بله بله، اسناد ما دست دارم، میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستای ما پاسخ داده نشه، من میکشم اسناد چه می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم، میخوایم به تمام رسانه بتم که چرا پرسان نمیشه، خانم بودم، برنده بودم، بدون کدام دلیل مرا لیست دور کردن.
مروه منی، تاسو اول نه تر اخره پر انتخابات سارل او په دې برخه کې تاسو معلومات هم زیات لري، اګه کاندیدان چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی او دوی د شکایتونو داسې کې چې کله د بیا مرکزونه بیا شمیرلو ته ولاړل، ستونزې همدلته رامنځته شوې، تاسو موندنه څه ښیي؟ دوی خو په همدغه مرکزونو باندې دا کې او هم کارکونکي باندې، تاسو موندنه څه ښیي چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی؟
ډیره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، نیازی صاحب ته، صافی صاحب ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته. د تیرو ټاکنو له پیل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړه، دغه نوماندان په ټوله کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته. د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوی ونه سوی، 10,000 شکایت نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې، هېڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوی. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده. د افغانستان خلکو او دغو نوماندانو ته غوی مکلفیت و چې هم عام خلکو ته هم حداقل دغه معترض نوماندانو ته قناعت ورکړي چې ستاسو شکایت ولې رسیدګي نه کیږي. دا خو د حل لاره نه کیږي. شکایت کمیسیون هماغه وخت هم خپلې درازې بندې کړې وې. دا معترض نوماندانې به کله موږ دفتر ته راتلې، کله به د شکایتو درازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه سول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وو، دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي، نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي د یوې معترضې نماینده په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو، مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه، د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پیل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یو ځانګړي کمیټه جوړه سي، په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه شته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوس دي هغه کس موږ خویندې دي او رونه دي، دوی ټول له دې ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپله تللی یا کورنۍ تللی ده، رایه ورکړې، سبا ورځو له هغه څخه موږ نظارت درلود، او د کورنۍ رایه مو نسته. په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه شوې ده. اوس له هغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد و، کمیسیون په تخلیص سازۍ کې هغه هم مرکوي که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې. بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی، تاسو ته راځو، تر څو به تاسو همدغه اعتراضونه دوام کړي؟
مننه، تر هغې به زموږ د اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي. او که غږ مو نه اورېدل کېږي، اوس موږ
دریو میاشتو کې تاسو غږ چا
ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم لرو
چې تاسو مرګ له ګواښ سره مخامخ.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا مونږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ مونږ له حکومت او لستر محکمې نه غواړو چې لمونږ نه زمونږ افغاني هویت واخلي او مونږ له دې هېواده وشړي. کله چې دلته زمونږ د عدالت غږ نه اورېدل کېږي، زمونږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کېږي، زمونږ په دې وطن او په دغه هېواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یوه دروازې ته ځه، کله بلې دروازې ته ځه، توهین کېږو، تحقیق رټل کېږو، وهل کېږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کېږو. البته زمونږ یو غږ دی چې عدالت زنه په هیګم چې دوی ته د عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغه عدالت تر رسیدګي وشي. تاسو وګورئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغه اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض لپاره خیمه وي او دغه تر حکومت مجبور مکلف ته چې دغه اعتراض ووري او هغه اعتراض تر رسیدګي او د حل لار وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول په معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمنی دی په غاړه واغسته. هم در پسې پولیس را لېږي وحیدي، هم د په نورو خلکو توهینه یي. تاسې وګورئ د کابل شارناو پارک کې معلولین ورونو د خپل د حق حقوق دپاره د اعتراض خیمه وهلې ده یو کال شو. تر اوسه پورې حکومت توجه نه دی کړی، هغوی نه دي غوښتي. درې میاشتې شو چې موږ مېرمنو د اعتراض خیمه وهلې ده، تر اوسه پورې زموږ غږ نه دی اورېدل شوی. معنا دلته اعتراض نه اورېدل کېږي، د انسانانو اعتراض ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. او بیا موږ چې د عدالت غږ پورته کړی دغه څو مېرمنې، او زموږ غږ چې نه اورېدل کېږي، له حکومته غوښتنه لرو له موږ دې زموږ هویت واخلي او موږ له دې وطنه وشړي. ځکه البته موږ افغانان نه یو چې موږ غږ دوی د افغاني کلتور په چوکاټ کې نوري.
د افغانستان د قانون له مخې هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د دوام وکړي. ارزوجانې، تاسو ته چې کور د لاسم تړلې ده، علت څه د لاسم په څه باندې خوښ شوی ده؟
بسیار زیاد تشکر. قسمه که برای شما معلوم است، تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم، تمام خانم های خیمه اعتصاب کرده بودیم. دو روز پیش شخصا خودم امرای دیوژان ما لبای خود دوخته بودیم، به شمول ما و دیوژان چهار خانم پنج خانم لبای خود دوخته بودیم. زمانی که ما از حالت بیخی از اوش رفتم که در شبخانه بودم، بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده. ما آمدم در نزدیک خیمه، تا ما اجازه نمیدن که ما در سایه داخل شوم. گفتن که اینجا انتاری های دیگه هستن. پلیس هم 400 500 پلیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه. اطفایی را ما آورده بودن.
تاسد امنیت لپر را غلیو که تاسد ده...
نه باید اینا می آمدن از این خانمایی که اینا سرشان انتاری شده بودن، دلجویی می کدن پرسان از اینا. ای 300 400 پلیس آمده بودن خیمه را جمع کدن، اطفایی را آوردن. شخصا خودم بسیار از طرف پلیس لطو کوب شدم، حتی که پلیس زن مرد دادان ما دست انداختارای دان مرد پلیس کند. بر شما بر تمام دوستان معلوم است که بسیار ملت و کوب شدم، صورتم امرای خون یک رقم بود. دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب. ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم، موفق شدن اونا ما را از سایه خارج کردن. باز سبایش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم، میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، باز ما را اجازه ندادن. پلیس آمد اطفایی را آورد، باز ما از اینجا برآمدیم. تقریبا دو روز سه روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم، رسانه را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. پلیس اجازه نداد. 5 دقیقه تیر نشد، پلیس آمد، 400 پلیس آمد، 400 500 پلیس آمد. زن و مرد گفتن که سایر شما باید ترک کنیم، که ما مقاومت کردیم. باز اطفایی را خواستن پلیس های زن، با سر ما دست بلند کردن. من شخصا خودم یک پلیس اوزیده بود خانم که دست ما را پنج نفره تاو دادن، که من هیچ به خود نفهمیدم. یک وقت که ما و عدیه جان فکر چشم باز کردیم، ما در شفخانی وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزیده ما انتقال شده بودیم. شما میتونید کنجا ما در کتابچی از اونا ثبت استیم که از طرف این پلیس مالت کوب شدیم، دست ما را پلیس ها اوگار کردن.
مروه جانه، در قانون لمخه تظاهرات یا سوله ایز غوښتنه د هر افغان قانونی حق ده. دا کوم برخورد دوی سره سوی ده؟ پولیس له خوا سوی ده؟ څه ډول یو برخورد ده؟
دا برخورد دوی سره اول ځل نه ده چې تکرار سوی ده. دوی له روژه هم دلته تیر کړه، اختر هم دلته تیر کړه، باران پیوری ده. موږ څو ځله له دوی سره لنیزدې ولیدل چې د دوی وضعیت سره قم ده. بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتي چارواکو باندې څو ځله په رسنیو کې غږ وکړ چې حداقل د دغه چلند حق تاسو نه لري. بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنکړ او نه هم امنیتي چارواکو کوم څه وویلې. د دې ترڅنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې، او هم د افغانستان حکومت سره. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده. موږ نتایج ورولېږل شکایتو کمیسیون ته. شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه، چې زه پوهېږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه. حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول، د هغو په اړه خو صرف په سلو کې وایم چې رسیدګي نه ده ورته سوې. همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله، هلته چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخري مرحلې هم په لیست کې وه. یو لسته د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی، په هغه کې د دوی نمونه لاوه، مګم وروسته چې هغه لسته کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه وکړي. ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم د لست کې ځینې بدلونونه راغلل، او دا واضح خبره ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایت کمیسیون مجبوره دي دې ته ځواب ورکړي چې لست سره یې څه کړي دي. د شکایت کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو، او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې اسې هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري. دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري. موږ په ټولو مسایلو کې د بایومتریک فهرست ځینې نور مسایل، یوازینی جای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نمایندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي.
اوس خو د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دوی خبره ته غوږ نه دی. له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته عرض کېدلی چې تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې له هغه نه د شکایتو کمیسیون ګوري. د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپله نفه دوی تفسیروي تر هغه مرحلې پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي. هغه وخت کې خو دوی رسیدګي نه ده کړې چې اوس یې وخت تېر شوی ده.
تاسې اساسي غوښتنې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه ترنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترنه د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو لري کې که مو حق نه وو حداقل قناعت به واخلو. موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو. دا چې نه قناعت راکول کېږي او نه حق راکول کېږي او حق هم زموږ یو بل څوک لانیږي، نو د دې زغمل کان ډیر زیات سخت دی.
د دغه اعتراض په جریان کې تاسو لوړ پونه امنیتي چارواکي راغلي، حتی د ملي امنیت شورا سلاکار د راغلي ده. څه ژمنې در سره وکړي ولې عملي نشوي؟
مننه. مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو حساب کړی وو چې کله د مېرمن وضعیت سم نه وو. تقریبا د شپې یو نیمه بجه و چې حمدالله محب صاحب راغی خیمه ته، مېرمن ته زاری وکړه چې تاسو خپل حساب مات کړی، تاسو ملاقات ورې جمهور سره عجل جوړ کو، تر څنګه درته یو صلاحیته کمیټه به جوړه کو چې تاسو اسناد ورسی شي. مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې احتساب مات کړ او د غوی پر ژمنې باور وکړ. تر ننه پورې خپل محب صاحب هم موږ نور په سترګو نه لیدل، ژمنه خو بیخي هیڅ معلومه نشو چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې واره ورته یادواري مو کړه، پوسټ مې وکړ، پسې چې څه شو ستاسو ژمنه، موږ مېرمنې خو په تاسې باور وکړ. تاسې وګوري پارلمان ته چې دغه یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور او په ځوان نسل باندې. نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی، ځوان دی، موږ پرې باور کړه. او که دوی دغسې بې باوري کوي، ژمنې ماتوي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې په ځوانانو هم باور پای ته ورسیږي.
اوس خو پارلمان افتتاح شوی ده، کسان راغلي لوړې کړي د هلته کارونه روان دي. تاسو له دې وروسته څه غواړئ؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسې په وخت کې همداسې پارلمان افتتاح شو، یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ، خو کوري ودان کردسې صاحب د کاندیدانو اعتراض واورېدل. هغوی په غوښتنه باندې چا وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه، اما د کردسې په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شو. شپږ میاشتې وروسته نه هتنه پارلمان ته لاره وموندل او نه هتنه چې په جال تللي وغه له پارلمانه بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشتې ماش هم هغې نماندانو وکیلانو اخیستی وو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. موږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. سید پارلمان افتتاح شو، وکیلان په جال لاړل، اما حق حق دی. نو حق نوم د الله دی، هغوی به خلي چې حق وي. نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد هم کولی شي چې په اثبات ورسید استا دی. نو زمونږ حق دی، دلته موږ حکومت لرو، ستره محکمه لرو، دواړه کمیسیونونه دي. دوی ټولو نه زمونږ مظلومانه عاجزانه غوښتنه ده چې زمونږ اعتراضاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په خپل رایو په خپل هر څه باندې دومره باوري یو ان تر دې چې موږ حکومت ته چیلنج ورکو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کړئ. که چیرته موږ خپل رایو ثابت نشو کړی په غلطه، او تاسو کولی شئ چې موږ سره نوالې ته معرفي کړئ، نو حکومت او کمیسیونونه له دې نه بل کوم لوی ثبوت موږ نه غواړي چې موږ په جار دا خبره کوو. مانا دا چې سل فیصد په خپل رای او په خپل حق باور یو. حق دې زمونږ ځای شي، زمونږ وخت ځای شي. په سختو شرایطو کې مو کمپاینونه کړی، نام نو لسوالۍ ته تللی یو. زه په ننګرهار کې کوټ لسوالۍ ته تللم چې د دار شو سیمه وا، شینوار ته تللم، بټي کوټ ته تللم چې هلته برحاله وکیلان تللی نو خپل کمپاین ته. ما زه په تش لاس ما کمپاین کړی، ما پاک رای اخیستی دی. او باور وکړئ چې زما د اقتصادي وضعیت دومره خراب و چې ما په پراخه کچه ان د دې چې ناظرین نه لرل. نه پوهېږم چې نو نسا محلونه په ننګرهار کې، په هغې کې ما ټول 15 ناظرین لرل.
یعنی زما دومره پاک رائے دی خلکو په جاله په تقلب باندې رائے جوړ کړي باید زما د رائے پښتنه وسی موږ نه ملس پښتنه کې چې ته چې زما د رائے نه دفاع نشې کولای په کوم حق ځان قاندید کز موږ رائے سوشه موږ رائے درکړي وسو شو زما رائے او ترڅنګ هم کمیسونونه چې وسه روسي لار په روسي کار په لار شول غداد چې ولایتونو ته امر کړل چې تاسو صندوقونو نه رائے پانه راولېږي مرکز ته چې دا صندوقونه باید رئیس جمهور ټاکونو ته خالو شي دوی دلیل دسی دی خو پښتنه دا ده چې د 15 کال وړاندې رئیس جمهور صندوقونه جوړ کړي ولې هغه نه تشوي 100 کال وړاندې چې د ولایت شورا ټاکل شوی هغه صندوقونه اوس پورې ډک دی ولې هغه نه تشوي که تاسو وکند صندوقونو سره د مشکل سره لاس پرون ټاکنه تیر شوی دی او تاسو نن صندوقونه خالي کوي دوه کال من قانوني حق لرو چې دا پاره به تاسو ساتل شي په صندوقونه کې
کاش افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي دلته حاضر وي چې تاسو پښتنه ته ځوابونه ولې ارزوجن تاسو اسناد په لاس کې لري تر اوسه پر مولي ساتلې دي نشر کړي نه دي د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي هغه عدالت غوښتنه تامین سي تاسو ولې د اسناد اوس پر ځان سره ساتلې دي
بسیار زیات تشکر پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه ما شکایت خود بردم د کمیسیون شکایت درج کردم همي اسناد که پیش ما بود ما د کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان اینا برام گفت که ما او کسه که شما گفتین ما ایر د سارنوالی معرفی کردیم زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارنوالی عریضه ما بردم گفتم ما این به دلیل ما از لیست نهایی اینا دور کردن یا برام گفتن که والا د این تاریخ برام تو کدام اسناد نامد از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر د اینجا معرفی کرده باشین خب منم میفهمم ما به می باور استم که اگر ما هر چی داد و فریاد بزنیم صدای ما چونیده نمیشه صدای عظیم مظلومی خانمایی که اینجا هست شما باور کنید
د نظر بنسټونو سره تاسو د اسناد شریک دیدین
بله ما بردم زمان که لیست ما اعلان شد ما پیش فیفا رفتیم تیفا رفتیم ما تمام خانم ها پیش یونما رفتیم هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم دیگه یگانه راه حلش می دیدیم که ما خانم ها آمدیم مظلومانه ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری سه ما را تیر کردیم سه ما دهی سه ما صدای ما شنیده نشد دیگه به این باوری استیم که حال آمدیم پیش سر محکمه تا زمانه که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه ولو که 5 سال تیر شه ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه ما اینم اینجا ششته استیم
مروجان د افغانستان انتخابات تیر انتخابات لري زیات ستونزو سره مخامخ مشکلات او امنیتی ستونزې او اجتماعي ستونزې په ځنګړي توګه خزو سره ډېر زیات ظلم زیاتای کېده خزو په ډېر سختو حالاتو کې کمپاینونه وکړل لکه مخکې چې دی وجان یو کوټو لسوالي ته لاړم او خطر مې په ځان قبول کړم د ټولو ته په کتلو سره د عدالت غوښتنې لپاره تاسو وړاندې څه ده کمیسون څه وکړي کمیسون خو کارونه خلاص شوی دي حکومت څه وکړي تاسو وړاندې حکومت څه
افغان صاحب اول خو د دواړو کمیسیونونو مشران دي یو ځل دغه افغاني او بلخره د میرمن توپ لپاره د راسي دوی سره د خوخوګي وکي یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وي افغاني په توګه دی او راوال د دوی واخلي دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خوانده موږ او تاسو رائے ورکړې ده او دوی مخه کړی یو انسان باید څو میاسې ډوډۍ ونه خوري خپل شونډې وګنډي ډوډۍ ونه خوري ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي وهل وخوري او بیا وروسته لغه د ولسمشر ویني دا یو لوی ظلم ده د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي یو عادي خبره ده سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه وایي دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو مداخله مه کوئ حداقل څار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري هم نماندان پرې باور لري په همدغه ناسته کې نماندان یې امکینوي څار بنسټونه امکینوي حکومت یې امکینی که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي خلاف د قانون کوم امتیاز ورکړي بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه موږ هلته حضور درلوده هیڅ هم خلاف د قانون ونه سول اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره سوې ده هغه ته باید ځواب ورکړي کمیسیونونه مکلف دي
د معترضو نماندانو په استازیتوب لړۍ بنیازي او ارزو ساپي او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې د هغه
میرمنې او منځ رئیس د دانشا چې دغه انجن د دغه کمیسیون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
هغه نن سبای راته مخکې مخکې کیګنن هغه نن سبای راته مخکې مخکې کیګنن هغه د تن کای مینې هغه د تن کای مینې نغمه راته غیګنن ಹಗನ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಈಗಿನ هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کېږي نن اشاری راتا سم اشاری کوی بھگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھگ اشاری راتا سم اشاری کوی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نن بھگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن بھگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن سمنا وادی ترو حد درو کو قسم